دې کارخونې یو بل کاریګر امیر ګل چې د دیګونو د پالشولو په برخه کې کار کوي، هغه وایي د میاشتې 10,000 افغانۍ معاش اخلي او خوشحاله دی چې په کور دننه ورته د کار زمینه برابره شوې ده.
دلته فعلاً د کارخانه کې درملنې دیګي جوړېږي، ولایتونه او ولسوالۍ ته انتقال کېږي. هر کشور ته چې لاړ شئ همدغه کار ده، چې لاړ شئ هغه چې سل روپۍ دلته کار وکړه، نه هلته 200-300 روپۍ حاصل پیدا ده، کار کوي د خپل وطن کې خپل کشور کې.
په داسې حال کې په کندز کې د دیګونو او حلبي لوښو د جوړولو د کارخونو څښتنان د اومه موادو او په ځانګړي توګه د ډبرو سکرو د بیې له لوړېدو شکایت کوي، چې له دې وړاندې په شمال ختیځ زون کې یو شمېر نورو کسبګرانو هم د اومه موادو او د ډبرو سکرو د بیې لوړېدو له امله انتقادونه کړي وو.
ازادي راډیو اوري چې خبرونه هر ورځ 24 ساعت روانه وي، په څو شیبو کې 25 دقیقې ونیز بحث خبریږي چې اسمت څاروانی کوربه دی. خو اوس د خبرونه نیمایي ته ورسېدو، مهم خبرونه یو ور بیا وړاندې کیږي. بادغیس کې د قران کریم د یو نسخې د سوځولو په تور د یو کس د وژل کېدو په اړه ضد او نقیض څرګندونې کیږي. بادغیس کې د طالبانو امنیه قمندانۍ پرون په یوه خبر پاڼه کې ویلي، دغه پیچه د قادس ولسوالۍ در بابانو په کلي کې هغه وخت شوي چې یو تن چې قران کریم یې قصدن سوځولی وو او له سیمې د تښتېدو هڅه کوله، د یو بل کس لخوا د وسلې په مټ وژل شوی. خو ځینو محلي سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې دغه کس چې رواني حالت یې هم سم نه و، د تناره تر څنګ له خپلې ښځې سره چې له روژه ماتي مخکې قرآن لوست شخړه کوي، چې په نتیجه کې قرآن تناره تولیږي او سوزي. د دغو سرچینو په خبره د سیمې ملا چې له دغه پیښه خبریږي طالبانو ته خبر ورکوي او طالبان دا کس له ځان سره بیایي. د دغو سرچینو په خبره طالبان دا کس وژني او مړی یې کورنۍ ته ورکوي. دا ګرانه ده چې دغه ادعاوې په خپلواکه توګه تایید شي. د طالبان حکومت د پوهنې وزارت په یو اعلامیه کې په کندهار او هلمند ولایتونو کې تر بل امر پورې تعلیمي مؤسسې وتړلې. ویل سوي دغه پریکړه د مؤسساتو پر یو شمېر فعالیتونو تر ملاحظاتو وروسته سوې. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکول سوي. تر بل امر پورې د تعلیمي مؤسسو د تړلو پریکړه داسې وخت کې ده چې طالبانو نجونې تر شپږم ټولګي پورې له نور تعلیم منع کړي. دغه راز نجونې او ښځې له پوهنتوني زده کړو هم راګرځولې دي. د طالبانو دفاع وزارت د ټولو اړوندو ادارو او جزو تامونو مسؤولانو ته امر کړی چې د کوچني اختر په شپو ورځو کې دي د خوشي ډزې نه کوي. د طالبانو لوی درستیز سیح الدین فطرت په هغه غږیز پیغام کې چې د دفاع وزارت مطبوعاتي دفتر پرون رسنیو ته استولې، د طالبانو ټولو غړو ته امر کړی چې هوایي ډزې نه کوي او د خلکو لپاره دي د اختر په ورځ او شپو کې د امن فضا رامنځته کړي. نن د روژې شکوژوشتمه ده او اختر ته یوازې یو څو ورځې پاتې دي. تر دې مخکې د طالبانو وسلوالو په اخترونو او نورو مهمو مناسبتونو کې هوایي ډزې کړي چې په ځینو کې عامو خلکو ته هم زیان رسېدلی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په سودان کې د پاوز او د چټک ملاتړ د ځواکونو په نوم د ځواکمنې ملیشه ډلې ترمنځ په شخړو کې د مړو شمېر 3 اتیا او د ټپیانو 1,116 ته زیات شوی دی. دغه شمېر کسان د پنجشنبې له ناوخته په خرطوم، جنوبي کوردوفان، شمالي دارفور او نورو ساحو کې وژل شوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د سودان په پلازمینه خرطوم کې چې 6 میلیونه کسان پکې ژوند کوي، روغتونونه د تیرو 2 ورځو جګړو له کبله ډک شوي. د نه روغتونونو له ډلې په زیاتو هغو کې کافي وینه او نور طبي وسایل نه پیدا کیږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون یکشنبه په مسکو کې د چین له دفاع وزیر لی شانګپو سره وکتل او دواړو د چین او روسیې ترمنځ د پوځي همکاري ستاینه وکړه. دواړو هیوادونو ویلي چې مشارکت یې سرحد نه لري. د چین ولسمشر شی جینګ پینګ تیره میاشت په مسکو کې له پوتین سره کتلی وو. د رویټرز اژانس په وینا لیکل چې مسکو د 2022 د کال په فروری میاشت کې په اوکراین ته لسګونه زره سرتیري استولي. روسیې او چین خپلو کې اقتصادي، سیاسي او پوځي اړیکې پیاوړي کړي دي.
دو خبری دی، یو خود
مختنه کابینه که صرف 5%
متاسف ایمه چه حکومت
وقت کرده
کنیزاد حتی کونه که افغان حکومت
ده. ازادی رادیو اونیز بحث
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم. دا بحث د میر احمد صافی په تخنیکی همکاری وړاندې کوم. د افغانستان په جنوب لویدیځ او لویدیځ کې د داعش فعالیت او همدارس په شمالي ولایتونو کې د داعش په فعالیت لخپلو درنو ملمنو سره خبرې کوو. په وروستیو ورځو کې د افغانستان په لویدیځو ولایتونو لکه هرات، فراه او نیمروز کې د داعش پر ضد د طالبانو بریدونه زیات شوي دي. د یک شنبه په ورځ د نیمروز لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس حبیب الله الهام ازادي راډیو ته وویل د دوی ځانګړو ځواکونو د زرنج ښار په درېمه ناحیه کې د داعش په یوه پټنځای عملیات کړي چې وروسته د دواړو لورو ترمنځ نښته شوې او نیم ساعت یې دوام کړی دی. د وویل د عملیاتو په پایله کې د داعش دوه غړي ووژل شول او یو ژوندی ونیول شو. په دې عملیاتو کې د په وینا امنیتي ځواکونو او ملکي خلکو ته زیان نه دی اوښتی او یو شمېر مهمات د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي دي. د نشټې لسیمې ازادي راډیو ته پر رسیدل یو ویډیو کې ښکاري چې طالب ځواکونه یو کور په نخه کوي او دواړو لورو ترمنځ نشته پیلېږي. په دې ویډیو کې ادعا کیږي چې په سیمه کې د یو شمېر ملکیانو په کورونو هم مرمۍ لګېدلې دي، خو کوم ملکي وشل شوی نه دی. د سیمې یو اوسیدونکي چې نه غوښتل نوم یې د امنیتي ملحوظاتو له کبله واخیستل شي یا خپور شي، ازادي راډیو ته وویل نشته نږدې یو ساعت روانه او پکې درنې وسلې هم وکارول شوې. دا په روانه اپریل میاشت کې د طالبانو د ځانګړو ځواکونو لخوا د افغانستان په څو ولایتونو کې د داعش ډلې پر ضد څویم عملیاتو. د طالبانو د استخباراتو ریاست تر دې وړاندې ادعا کړې وه چې په مزار شریف، بغلان او نیمروز کې ورته عملیات کړي دي. همدا ډول د طالبانو د استخباراتو ریاست د مارچ په 28مه ادعا وکړه چې له دې نیټې یوه اونۍ وړاندې د بلخ ولایت په مزار شریف ښار کې د عملیاتو په مهال د داعش خراسان څنګې دوهم درجه مشر مولوي ضیاءالدین، د داعش خراسان څنګې د شورا غړی ابو عمر افریدی او د نظامی تمریناتو او بم جوړونې ماهر سلمان تاجکستانی وشلې دي. په دې بحث کې په افغانستان کې د داعش پر فعالیتونو او د داعش خلاف د طالبانو د عملیاتو پر څرنګوالي له خپلو درنو میلمنو سره ژغی شو. زموږ میلمانه دي سولی او جنگ د مطالعاتو د انستیتیوت مرستیال حکمت الله اعظمی او د غرض د افغانستان د وسلوالو ځواکونو پخوانی ویاند اجمل عمر شینواره. اعظمی صاحب تاسو ته هرکلی وایم. داعش په خو د افغانستان په ختیځ او کابل کې ډېر فعال وو، خو اوس طالبان عموما په شمالي او لویدیځو ولایتونو کې د دې ډلې د ځالو خلاف د عملیاتو خبرونه ورکوي. د دې معنی څه ده؟ آیا داعش خپلې ریښې غځولې دي؟
او ستاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. داعش په 2014 په اخیر 2015 کال په اوایلو کې یو ډله وه چې د افغانستان ته خپل څنګه خراسان ولایت باندې ترامه لاندې وغځوله. د هغې وروسته د دغه ډلې د ډېر زیات تحولاتو سره مخامخ شوله. اول سر کې د دې رهبري د پاکستانیانو سره وه او دوی فکر کاوه چې ننګرهار خپل مرکز وګڼي، چون چې پاکستان سره نږدې دی او دغه تګ راتګ به ورته اسانه شي. خو د داعش پر خلاف باندې ټول خواوو چې په جنګ کې افغانستان په جنګ کې خلاف وه د هغوی پر وړاندې ډېر قوي مبارزه وکړه. د طالبانو په شمول د طالبانو لومړی رهبر چې د داعش پر خلاف باندې ډېر قوي جنګ اعلان کړي اختر منصور و. د اختر منصور د وژل کېدو څخه وروسته د طالبانو نوی رهبر حبیب الله اخندزاده او د هغه مرستیال سراجالدین خانی دوی فکر وکړي چې خپل نیرو او قوت په داعش باندې مصرف نه کړي، او چون چې په افغانستان دولت پر وړاندې باید جګړې ته باید توجه کړې وای نو داعش یې پرېښوي. زما فکر او معلومات دا دي چې په دغه تیرو کلونو کې داعش،
لیکن اعظمی صاحب، لیکن طالبان اکثرا دا خبره کوي چې دا دوی و چې په ننګرهار کې داعش وځاپه، یعنی هغه وخت چې د افغانستان جمهوری حکومت واکمن و.
په دې کې شک نشته چې طالبانو د داعش پر خلاف باندې جګړه کول، مګر په 2018 کلون څخه وروسته طالبانو حداقل ځینو کړیو په طالبانو کې دا فکر وکړي چې داعش یو نوه اغوا کې د داعش تر ډلې لاندې خپل نفوذ په دې ډله کې وکړي، او بالاخره وکولی شي داعش یو نو کنټرول کړی شي. هغه د اخانی شبکې دا کار وکړي، هغه افراد چې د اخانی شبکې پر نږدې افراد و هغه به د خپل ګروپ پرېښودی، داعش تر چتر لاندې به فعالیتونه کول. په دې کې صحیح دی چې ځینې افراد د طالبانو څخه تلله، هغه واقعا تلله، هغه د خپل رهبرۍ سره استماس ساتي، مګر د حقاني شبکې ځینې افراد چې به داعش ته تلله، هغه د خپل رهبرۍ سره بیا به هم تماس کوه. کاهیانا په کوم جګړه کې د طالبانو سره په دغه کېدله، زخمیان کېدله، هغوی به بېرته ایله کېدله او بیا به هم بیا په طالبانو کې پاتې کېدل یا بېرته داعش ته تلل. نو دا د 2012 کلونو څخه وروسته دا فعالیت دا مسایل روان. دیک شک نشته چې داعش په اوسني حالاتو کې زه فکر کوم په څو ډلو وېشل کېدلی شي. یو یې هغه داعش دی چې د داعش د عراق سوریې سره تماس لري او هغه خارجان ډېر دي، او هغې واقعا د طالب پر وړاندې باندې یو جګړه کوي او دا وایي چې طالب د امریکا سره سوله کړې، دا یو غلام رژیم دی، د امریکا سره انډیوالي کړې ده، فقط د پخوانی جمهوریت چې کوم د طالبان ورسره جنګېدل، اوس دوی دا دغه کوي چې د طالب پر وړاندې داعش وجنګېږي. دوم دا دی، په دې کوم شک نشته چې داعش د ځینو حقاني شبکې افراد هغوی د خوا څخه تر دغه نامه لاندې فعالیت کوي، او حتی په خپل هغه خپل ګروپ خپل منځني اختلافاتو په وجه باندې ځینې افراد د منځه وړي، نو خپل فعالیتونه کوي او بیا د داعش تر نامه لاندې دا مسؤلیتونه اخیستل کېږي. نو په دې کې زما فکر دا دی چې هغه اساسي داعش یا هغه اصلي داعش چې د 2015 د اوایلو څخه فعالیت کوي او خارجانو په لاس کې دی، هغه ډېر ضعیفه دی. دغه رهبران چې دلته دي، هغوی طالبان په واقعي ډول د هغوی پر وړاندې باندې دغه کوي، جنګ کوي، هغه وژل کېږي. مګر یو غټ څه دا داعش چې په هغه کې ځینې خارجان هم شته، لکه د پخواني شرقي ترکستان غړي چې هغه مثلا یغران دي، د چین کې فعالیت کوي، هغه او داسې نور ډلې چې د داعش سره حمایت کوي، هغه د طالبان هیڅ نه وایي. هغوی عملا په افغانستان کې په کابل کې پټنځای نه لري،
یعنی د داعش غړي دي خو په کابل کې یا په داسې ځایونو کې اوسي چې طالبان پرې خبر دي. ستاسو منظور دا دی؟
بل.
نو لوغوی د داعش له څنګ سره ارتباط نه لري یا هغه ته وفادار نه دي چې د طالبانو په ضد جنګیږي؟
هغه نه، ټوله مسله په دې کې ده چې ما مخکې مول داعش په دوه عمومي کټګوري ویشل کېدلی شي، اصلي داعش او بل د هغه داعش چې د اخانی شبکې د مغړو په توسط باندې برابر کېږي او هغه فعالیت کوي. هغه اصلي داعش چې زور ته وایم، هغه ډېر کوچنی، ضعیفه او د دغه سره تماس لري. د داعش مرکزی سره چې په عراق سره کې د هغې سره تماس لري، مګر هغه داعش چې د رهقاني شبکې د غړو څخه په غړو توسط باندې مخته ځي، هغه قوي، هغه ډېر فعاله، او یو نوه حقاني شبکه د خپل سیاسي اهدافو دپاره او خپل شخصي اهدافو دپاره په بین طالبانو کې چې کوم مخالفین ډلې دي، د هغوی په خلاف باندې کاروي، او دا دوی دپاره زه فکر
کوم. عموما دا ویل کېږي چې وسله والې ډلې د یوه نه یوه هېواد له ملاتړه برخمنې وي، او تر هغو پورې پرمختګ هم په خپل جنګ کې او په خپل هدف کې نشي ترلاسه کولی تر څو چې کوم هېواد یې ملاتړ ونه کړي. د داعش په اړه بېلابېلې نظریې شته، البته ډېرو ته سړی د سیسې یا د توطیې تیوري ویلی شي، لیکن بیا هم چې احتمال شته کوم هېواد کېدای شي له دوی څخه ملاتړ وکړي یا د دوی فعالیت د کوم هېواد په ګټه دی.
دا ډېر مشکل سانوان صاحب چې ودی ویلی شي، چون په د 2014 اخیر نه تر اوسه پورې داعش په اړه باندې ډېر زیات څه د نفس راپورونه وو. داعش په اوایلو کې داسې حملات کول چې هغه تقریبا په سیمه کې د هر هېواد خلاف باندې وو، د پاکستان نه شروع، روسیا، چین، ایران، د هر هېواد خلاف، امریکا د افغان دولت البته نو د هر
لیکن اوس تاسو مخکې اشاره وکړه چې اوس د داعش په افغانستان کې د جنگ لپاره دا پلمه ګرځوي چې طالبانو له امریکایانو سره سوله کړې ده یا حکومت یې دوی ته سپارلې دی. که تاسو د طالبانو حکومت وګورئ یا د پاکستان حکومت وګورئ یا د منځنۍ آسیا یا د نورو هیوادونو شاوخوا حکومتونه په نظر کې ونیسئ او له طالبانو له حکومت سره مقایسه کړئ، د داعش سره کوم یو ډېر لا ایدیالوژیک نظره نیسئ دی؟ فکر نه کوئ چې تر نورو بیا هم د طالبان ورته نږدې دي؟ نو ولې د طالبانو په ضد جنګیږي، ولې د نورو په ضد نه جنګیږي؟
سروان صاحب، په دې کې شک نشته چې د طالبانو ځینې افراد نظریاتي ډول باندې داعش ته ډېر زیات نږدې دي. په سیمې هیوادونو کې په هغه دغه کې اکټرس کې چې په افغانستان کې ډېر زیات نفوس لري، هغه طالبان دي چې د داعش سره ډېر نږدېوالی لري، بالخصوص د اخاني شبکې. زه فکر نه کوم چې داعش دی د بل داسې واد سره چې هغه دی په افغانستان کې فعال دی یا یو رول لري د هغې سره ډېر زیات فعالیت ولري. تاسو وګورئ داعش ډېر زیات فوکس پر افغانستان باندې کوي، او زما د هغه کوم عملي چې تر اوسه پورې د داعش تر نامه لاندې شوي دي دا ډېرې عجب غریب وي. په دې کې څو اهداف زه فکر کوم دا مخته وړي او دا ډېر ژر تغییر کوي، یعنی یو کنسیسټنسي یا تداوم نه لري په دې کې، یعنی ډېر ژر تبدیلیږي. داعش د طالبانو د راتګ نه وروسته یو غټه حمله مثلا په امریکایانو باندې وه چې په کابل میدان یوه کې وشول. دومه نږدې حمله چې وه هغه په کندوز کې په شیعه مسلمانانو باندې وشول، چې هغه دی ویل دا یو غور کړی دی او دا چین ته مسیج چې دا د یوران داعش سره کار کوي. درېیم په کندهار کې وه، بیا وروسته دغه رقم په طالبانو پر ځینو افرادو باندې ډېرې عجیبې حملې وسولې. نو دغه حملو ته په کتو باندې یو پټرن یا یو دغه نه جوړېږي چې سړی دې فکر وکړي چې مثلا داعش یو کنسیسټنسي یا په خپل دغه کې ثبات لري په خپل حملو او
همدغه مسلې ته په کتو چې تاسو یادونه کوئ، داعش خال خال حمله کړي دي او اکثره غلچکۍ حمله دي، یونیمه ډله ییزه حمله وي. لیکن د داعش د حضور په اړه بیا افغانستان گاونډي لکه ایران، چین او د منځنۍ آسیا هیوادونه ډېر اندېښنه څرګندوي. دوی تر اوسه پورې په افغانستان کې هماغه راست چې طالبان وایي کومه سیمه تر کنټرول لاندې نه لري چې هلته دوی کسان و روسی د نورو هیوادونو په ضد او یا نورو هیوادونو ته د افغانستان له لارې نفوذ وکړي، نو بیا ولې دا اندېښنې څرګندې شي؟
د دې هیوادونو غټ تشویش دا دی چې ګورئ د ادارې هیواد مختلف اندېښنې لري. د ایران اندېښنې دا دي چې داعش په افغانستان کې د شیعه مسلمانانو په وړاندې باندې جنګ کوي او دا موږ ته تهدید دی. موږ نه غواړو چې زموږ فکره هم مذهبه دي په افغانستان کې تر دغه لاندې اوسي. د چین مسله دا ده چې دلته یوغورانو سره حمایت کوي او د تاجکستان وبخشئ د آسیا مرکزي تشویش دا دی چې په تدریجي شکل باندې به داعش په شمال د افغانستان کې ډېر زیات فعالیت خپل لغه کړي او دا به د مرکزي آسیا هیوادونه او روسیې ته یو لوی تهدید او سرخوږی جوړ شي. په دې کې د دې تشویش دا دی چې د افغانستان کې حاکمه ډله طالبان د دغه افرادو سره کومک به وکړي او په یو نو سیاسي دغه ټولز یا افسار په حیث باندې استفاده کړي او دا به نه تر نه چې طالبان دا مخته یوسي، بلکې د طالبان په غرب کې دوستان چې د دغه هیوادونو سره چین، روسیې، ایران سره مشکلات لري، هغه به یو نو د پروژې په شکل باندې استعمال کړي. د دوی لوی تشویش د دغه څخه دی چې زه فکر کوم دا تشویش، یعنی د حقیقت نه ډېر لري نه دی. زه فکر کوم طالبان غواړي چې دغه هیوادون ته وایي چې یا زموږ سره کار وکړي، موږ په رسمیت وپېژنئ تر څو موږ داعش په صحیح معنا باندې د منځه یوسو، او که نه کوي نو داعش به دلته ځي پر مخ او په دې څخه به د چین، روسیې او ایران مخالف هیوادونه ګټه اخلي او اندایش بدلته پرېږدي چې لا هم پراخس.
بله، ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو د 15 دقیقو بحث اورئ. په دې بحث کې په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو په تیره بیا په لویدیځو او شمالي ولایتونو کې د داعش د فعالیتونو د غزیدو په اړه بحث اورئ.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
تسهیل آزادی رادیو د 15 دقیقو بحث اوری. په دې خبرونه کې د داعش په فعالیتونو بحث کیږي، او زموږ میلمانه دي د افغانستان د وسلوالو ځواکونو پخوانی ویاند اجمل عمر شینواری، او د جنگ او سولې د مطالعاتو د انستیتیوت مرستیال حکمت الله اعظمي. اوس ښاغلی شینواری هم را سره دی، ورته هرکلی وایم. شینواری صاحب، د داعش فعالیتونه اوس تاسو ته څنګه ښکاري؟ کله چې جمهوری نظام په افغانستان کې واکمنو، فکر کوي هغه وخت داعش ډیر فعال و که اوس چې طالبان واکمن دي اوس دا ډله ډیره فعاله ده؟
سلام په تاسو قدرمن میلما او درنو اوریدونکو. تاسو وګورئ، کله چې موږ د داعش د تروریستي شبکې د راپیدایښت په افغانستان کې دې ته یوه کتنه وکړو، دا جوته کیږي چې د داعش د پیدایښت سره چې د زمونږ د ګاونډي هیواد د لارې نه په افغانستان کې فعال شوی و، نو په هغې وخت کې د جمهوریت په وخت کې تاسو ټولو ته او هیوادوالو ته او نړیوالو ته جوته ده چې داعش د پراخېدو او د عملیاتو هغه توان چې نن لري هغه یې نه درلوده، او د هغې علت او عوامل دا و چې د افغانستان اسلامي جمهوریت یا په ځانګړي ډول د استخباراتو لوی ریاست او د تروریزم سره د مقابلې کوم بنسټونه چې وو هغه تخصصي و، مسلکي و.
شینواری صاحب، تاسو دا خبره په څه اساس کوئ؟ په هغه وخت کې دوی سیمې ساحې تر کنټرول لاندې درلودې، لیکن اوس یې نه لري.
تاسو وګورئ، هماغه سیمې او ساحې چې درلودلې هغه په ډېر کم وخت کې بیرته تصفیه شوې د ولس په همکارۍ او د دقیقو اپراتیفي معلوماتو بنسټ باندې. نن که دوی عملا یو اراضي په لاس کې نه لري، ولې د دو پراخېدل او د دو تکتیکونو تغییر کړی دی په دې چې د دو د یو مډرنه تورستي شبکې په ډول باندې غواړي چې پرمختګ وکړي. چاته د دوی اوسنی کم د ښوونې او روزنې او د ټرنینګونو چارې چې دي هغه اتا آنلاین شوې دي، او په عین ترتیب باندې دوی په د تکتیکي لحاظه چې څنګه یو د په جګړه ییز حالت کې یو تعریف لري د هدف وړوکی کېدل د دښمن په مقابل کې، باعث د دې کېږي چې خپل تدابیر نور هم ښه ونیسي. او
کېدای شي دا خبره تر یو حده پورې هم داسې وي، لیکن که متوجه کړي وي پخوا به داسې نه کېدو چې حکومت یا امنیتي ځواکونه دي مخې تر دې چې داعش اقدام وکړي دوی پې حمله وکړي، لیکن اوس موږ همیشه وینو او اورو چې مخې تر دې چې داعش په کوم ځای کې حمله وکړي طالبان فورا بریالی کیږي چې د دوی پټنځای کشف یا دوی پی عملیات وکړي. یعنی تقریبا هر ځلې دوی اول حمله کړې ده. په
تاسو وګورئ، د خپل د داعش د جګړې یا د عملیاتو یو تکتیک ده. دوی غواړي چې کله چې په یو ځای کې دوی ځای په ځای شي او هلته دو مطمئن شي چې د دو مورچې نورې ټینګې دي، بیا په هغې وخت کې غواړي چې د یو لارې نه خپل دغه ادرس افشا کړي چې په هغې کې بیا دو طالبانو ته ډېر مرګ ژوبړه اړوي. د همغې په بنسټ ده چې بیا طالبان د دو سره د مقابلې یا د هغسې عملیات نشي کولی چې داخل شي، بیا هغه ساحې ته طالبان مکمل انفجار ورکوي، د دې عمله چې د دو مورچې ډېرې ټینګې او دو ټول تدابیر د خپل جګړې دپاره او د طالبانو د راتګ دپاره نیوي. دا د طالبانو برلاسی نه، دا د خپل د داعش یو تکتیک دی، نوی تکتیک دی چې په افغانستان کې دینه ګټه پورته کوي.
بله، ډېره مننه شینواری صاحب. اعظمي صاحب، په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟ تاسو هم له دوی سره موافق یاست له ښاغلي شینواری سره، او که فکر کوئ چې د دې لپاره چې د داعش اکثره غړي په خپله پخواني طالبان دي او دوی یو بل سره ښه پېژني، دوی نسبت د پخواني حکومت د امنیتي ادارو په نسبت داعش آسانه کشفولی شي؟
خ خلاف کوم جګړه روانه کړې ده په دې کې سوی چې دنیا اصلي د داعش خارجي غړي بالخصوص له منځه وړي مګر د هغې سره ډېر سیاسي برخورد شوی دی. یو ګورئ کوم معلومات چې زه لرم د کابل نه، هغه دا دي چې دوی د کشمیری په نامه باندې چې کوم د داعش د مسؤولو د هند او د کشمیر دپاره د هغې ووژي، او زما معلومات دا و چې دا کار یې دې دپاره وکړي تر څو د هند څخه حمایت ترلاسه کړي. ځینې دي کې ما مخکې مویل چې صحیح دغه عملیات درست دي، مګر بیا هم د داعش پورې تړلي افغان جنګیالي چې د حقانی شبکې لوړ پوړي چارواکي پاتې شوي دي، هغه اوس هم فعالیت کوي په ازاده شکل کوي، او بیا هم خارجي جنګیالي چې مثلا یو غوړان دي تر اوسه د هغوی پر وړاندې باندې هیڅ نه وه فعالیت نه دی شوی. نو طالبان که چیرې واقعا دوی غوښتلی چې داعش دې واقعا د منځه ولاړ شي، دا زه فکر کوم ډېر ستونزمنه نه وه چې داعش دومره زیات قوي نه دی اصلي داعش، مګر زه فکر کوم دې سیاسي برخورد سره کې فقط غواړي چې دلته امریکا ته وښيي چې موږ خپل تعهد ته ژمن پاتې کېږو، او کوم ژمنه چې موږ کړې ده هغه عملي کوو د داعش پر خلاف باندې. او امریکا فکر کوم تر ډېره حده پر طالبانو باندې په دا برخه کې باور کوي، چون چې د دوی پخواني استازی او ځینې غړي یې د امریکا دولت وایي چې طالب د داعش پر وړاندې باندې واقعي جګړه کوي او داعش کنټرولولی شي، مهارولی شي. مګر د داعش ډېرو څو ځلې فکر کوم دغه سوی دی ماتې لاند سوی دی، بېرته راغلی دی، بیا د دې توانایي لري چې کوي عملیاتو کې. ماته یو چا ډېر جالب وویل، ویل متکی په ورځ باندې چې کله په مجلس کې وویل چې داعش په افغانستان کې وجود نه لري، داعش ختم دی، په هغه ورځ په سهار د وزارت خارجه مخته د په همکارانو باندې حمله وکړه. نو زه فکر کوم طالب د داعش پر خلاف باندې چې کوم جګړه کوي دا حقیقي نه ده، دا دروغي ده. په وضاحت باندې زه ویلی شم چې د داعش څخه عقل اند ځینو د یو برخې د داعش څخه غواړي چې د خپلو اهدافو لپاره
ډېره مننه سلامت اوسئ شینواری صاحب. له د ښاغلي اعظمي له دې څرګندونو سره سره چې دوی د طالب د داعش خلاف د طالبانو په مبارزه باندې ډېر باور من نه دي، ځینې خلک شکایت لري وایي هر ځای چې طالبان عملیات کوي ډېر بېرحمانه عملیات کوي، یعنی دې ته نه ګوري چې شاوخوا کورونه دی او ملکیان پکې اوسي، بس بمونه وای ور غرزوي او کور کاملا نړوي. ستاسو د جمهوریت حکومت په زمان کې هم په دې شکل سره دی کله چې به کوم کور باندې شک راغی په دې شکل سره به عملیات کېدل کوم بل شکل، یا څه ډول باید عملیات وشي که چیرته د داعش غړي په یو کور کې یو ځای کې په مسکونی سیمه کې میر شوي وي؟
تاسو ګورئ سروان صاحب، لومړی خو د جمهوریت او د طالبانو اوسنۍ حاکمیت له هیڅ لحاظه د پرتلې وړ نه ده. کوم تاسو جمهوریت د طالبانو سره پرتله کوونو دا به ډیره لویه بې انصافي، په دې چې د جمهوریت موږ نه وایو چې جمهوریت کې ناخوالې نه وي، موږ نه وایو چې جمهوریت کې ستونزې نه وي، موږ نه وایو چې جمهوریت کې
د عملیاتو د څرنګوالي په ارتباط په دې برخه کې مقایسه
وکړو. همدغه به همدې بحث نظر اتمه چې کله چې یو تخصصي او مسلکي جوزوتام پوزی عملیات کې نسبت هغه جوزوتام نه یا د هغه ډلې نه چې هغه یو تروریستي ډلې دا یو لوی توپیر لري. تاسو ګورئ دوی ټول عملیاتونه عینه نامغه د تروریستي عملیاتو په ډول باندې دوی داسې یو کوم مسلکي ځانګړي عملیات چې د تروریست په مقابل کې وشي کولای دانش کولای. بل ټکی دا دی چې د طالبانو وسنۍ وضعیت کې دوی یو قوي استخباراتي بنسټ ته اړتیا لري، په ځانګړي ډول د تروریزم سره په مقابله کې چې د هغه تروریستي شبکې چې طالبان خپل دشمن بولي لکه داعش، داغو پاک لبانی داغو د عملیاتو پاک لبانی او داغو د کړنو پاک لبانی باید کره معلومات ولري چې د اماغه معلومات بنسټ باندې بیا دو تدابیر اتخاذ کی، یعنی د غواخونو په مقابل کې کوم غواخونه چې دوی ته متوجي کیږي داغه مقابل کې تدابیر اتخاذ کی. دویم ټکی دا دی چې یو معلومات دی بل عملیات دی. په معلوماتو کې باید دا دو ته جوته شوی چې په یو کور کې د داعش یا کوم بل تروریستي ډلې افراد او اشخاص ځای په ځای دي، څو کسان دي، په کومو وسلو باندې سنبال دي او کوم ډول ټریننګونه دوی لیدلي دي. بل مقابل هماغه سی یو قوت ورته جوړ شي او چې په هغه باندې عملیات
سلامت اوسه. شاغلی شینوار هم دومره وخت مو درلود، له تاسې هم مننه، له شاغلی حکمت الله اعظمي څخه.